السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې فایل په خبرونو کې. لنن دوشنبه امریکا ته د افغانستان په شمول د 12 هیوادونو د اتباعو پر سفر محدودیت پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو فرمان کې چې د جون په شپږمې البته چې د جون په فایل کې لاسلیک کړ وویل چې د جون د 9مې یعنی نن څخه به دغه فرمان تطبیقیږي چې له مخې د افغانستان شمول د 12 هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د سفر محدودیتونه لګول کیږي. د ولسمشر ټرمپ د سفری بندیز په فرمان کې افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. د دې فرمانه یوازې د گرین کارت او اس آی وی ویزې لرونکي کسان مستثنا دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی نن دوشنبه د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته روان شوی دی. د طالبانو په واک باختر آژانس ویلي چې د سفر موخه په تاشکند کې د پانګونې په څلورم نړیوال کنفرانس کې د دې پلاوي ګډون او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو پرېکړو او ژمنو څېړنې یاد شوي. په تاشکند کې د پانګونې دغه نړیوال کنفرانس هر کال د شاوخوا سلو هیوادونو د ولسمشرانو، وزیرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون جوړېږي. د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر جلال جلالی د ایران پلازمېنې تهران ته رسیدلی دی. په کابل کې د ایران سفارت نن دوشنبه پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي چې د دغه سفر موخه د روغتیا په برخه کې د دواړو نورو ترمنځ همکاري یاده شوې. که څه هم د سفر ډېر زیات په ډاګه شوي نه دي، خو ایران د دې وړاندې ویلي وو چې ډېر ژر به په کابل کې او دغه راز بامیانو کې د دوو روغتونونو د جوړونې چارې پیل شي. ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو د هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له رژیم سره نږدې اړیکې لري او هلته یې د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي ډېر ژر به د امریکا د نه منلو وړ وړاندیز په ځواب کې د اټومي حقوق لپاره خپله بدیله طرحه وړاندې کړي. رویټرز خبري اژانس په دې وړاندې راپور ورکړی و چې تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په مې میاشت کې د اټومي پروګرام په اړه وړاندیز شوې طرحې ته منفي ځواب چمتو کوي. اسماعیل بقایی نن دوشنبه وویل موږ په خپله نهایي طرحه چې د ده په ټکو معقوله، منطقي او متوازنه ده د عمان له لارې امریکا ته وړاندې کړو. یو پخوانی ایراني ډیپلومات رویټرز خبري اژانس ته ویلي د امریکا وړاندیزونه د هغو اختلافاتو حل نه دی چې ایران ته د یورانیمو د غني کېدو او د بندیزونو لرې کېدو ته لاره هواره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لومړنۍ دوره کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي پروګرام تړون لغوه او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. او تمه ده سبا سه شنبه د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالي د آسیا ملتونو جام د مقدماتي لوبو په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. ویل شوي چې دا مهال افغان لوبډله په سعودي کې په تمریناتو بوخته ده. د افغان لوبډلې سبانۍ لوبه د ملي ټیم د نوي ایټالیوي روزونکي وینجنزو البرتو انزا تر مشرۍ لاندې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. امریکا ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیت لنن نه عملی کیږي. پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکو چې امریکا ته د تګ په تمه دي د چارې اندېښمن کړي.
با فرمان اخیر
د ترامپ دی فرمان دلته ټول افغان پناه غوښتونکو چې د 2021 کال نو وروسته راغلي ډیر سخت اندېښمن کړي دي. په دوی کې تر ډیره د بشري حقوقو فعالان، د تیر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي.
نن په افغانستان کې د اختر دریمه او وروستۍ ورځ ده. هلته له ایران او پاکستان ستانه شوي کډوال مغغولي چې وایي د اختر خوند نه وو.
موږ د پروتې یو په خیمه کې ژوند کوو. ماشومان ته مریضان ستونزې دي د اختر ورځ باندې پرسنس کې تاسو.
افغانستان کې د ټکنالوژۍ د کمزوري مزل په اړه د ځوانانو شکایتونه دوی ټینګار کوي چې د برخې ته باید کار وشي.
لبه ده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې په هوا بيخي کم دا او په نشي حساب ده.
او د امریکا ولسمشر په لاس انجلس کې مظاهرو ته د بلوا نوم ورکړی.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د متحده ایالاتونو له لوري د هیواته د افغانستان په ګډون د دولسه هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت لنن دوشنبه د جون له نهمه پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګو او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنۍ ترهګرو د امریکا خوندې ساتل دي. که څه هم په دې فرمان کې په واضح ډول د هغو افغان پناهغښتونکو د سرنوشت په اړه هیڅ نه دی ویل شوی چې اوس مهال په دریمو هیوادونو کې امریکا ته د تاک په تمه وخت تیروي. خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناهغښتونکي چې امریکا ته د تاک پی 2 او پی 1 یا ایس ای وی کې سونه لري وایي چې د سفر د بندیز ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په داسې حال کې چې نن دوشنبه د جون 9 امریکا ته د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو په وګړو د سفر محدودیت پیلېږي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناهغښتونکي چې امریکا ته د تګ بیلابیل کیسونه لري وایي د سفر دا محدودیت ممکن دوی بیرته خپل هیواد ته تلو ته اړ کړي. هلته چې دوی په خبره ژوند د مرګ په ګواښ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ په یو فرمان کې متحده ایالاتو ته د یادو هیوادونو د وګړو په سفر محدودیت ولګو او ویل چې د دې اقدام هدف له بهرنۍ ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن نور هغه هیوادونه دي چې د ټرمپ د فرمان پر بنسټ امریکا ته د وګړو په سفر بندیز لګول شوی. که څه هم په دې فرمان کې د ایس ای وی کیسونو لالارې د ویزو ترلاسه کوونکي او د امریکا د دایمي استوګنیا گرین کارت درلودونکي کسان او ځینې نورې ځانګړې ډلې مستثنا بلل شوی، خو د هغه زرګونو افغان پناهغښتونکو د سرنوشت په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی چې اوسمهال د پاکستان په ګډون په دریمو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څېړنې په هیله وخت تیروي. دا پناهغښتونکي چې ډیری د پی یو او پی دوه په نوم کیسونه لري او ډیره برخه په پاکستان کې میشتي وایي د سفر دغه محدودیت سخت اندیښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناهغښتونکي چې امریکا ته د تګ پی دوه کیس لري او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا د افغان کډوالو دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خواشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړې ده او اوس بیرته افغانستان ته هم نشي تللی. دلته په دغو دریو هیوادونو کې ډیر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشته د ښځو بشري حقوقو یو فعاله یاسمین نبی زاده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر سره د کډوالۍ کیس لري وایلي وي، خو د پاکستاني پولیسو لوري افغانستان ته د دوی د ریپورت خطر او لبل لوري د پناهغښتنې د کیسونو نامعلوم برخلیک د ژوند لوري ترې ورک کړي. دا چې د څلورو اولادونو مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اوسمهال د ژوند تر ټولو سخت شیبه تجربه کوي.
ولی با فرمان اخیر
د ترامپ دی فرمان دلته ټول افغان پناهغښتونکي چې د 2021 کال نو وروسته راغلي ډیر سخت اندیښمن کړي دي. په دوی کې تر ډیره د بشري حقوقو فعالان، مترزین، د مدني ټولنې غړي، د تیر حکومت نظامیان او خبريالان شامل دي چې که وطن ته استول کیږي هلته د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. او تر ټولو بد دا چې اوسمهال دوی له پاکستان هم د ریپورت له ګواښ سره مخ دي.
افغانستان قرار دارن
د دغه کیس لرونکو د ادعا له مخې که افغانستان ته ریپورت کیږي هلته ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، ځکه په خبرې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متحده ایالاتو یا د امریکا په تمویل شویو پروژو کې کار کړی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په فرمان کې هغه افغانان چې دوه ګونی تابعیت لري او د بل هیواد د پاسپورت په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو او کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه شوي هم اجازه لري چې متحده ایالاتو ته سفر وکړي. پر دې سربېره هغه کسان چې په نړیوال جام یا اولمپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي امریکا ته د نوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له وړاندې د روان کال د جنوري په وروستیو کې د واک ترلاسه کولو وروسته د یو ځانګړي اجرایوي فرمان په ترڅ کې امریکا ته د شرایطو برابر افغان پناهغښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې معنی ویلي چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو دی ته چې په افغانستان کې یو شمیر افغان کورنۍ چې پورستوي کې له پاکستان او ایران استل شوی او اوس په افغانستان کې دی وای چې د اختر د ورځې په سختو شرایطو کې تیر کړي. دوی نن د اختر درېما او روستۍ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې اختر کې د خپل اولادونو لپاره نوې جامې ونشوي کولای او د اختر هیڅ رنګ تازه نه و. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې د اختر خوښي نه ده لمانځلې. دا چې په کور دننه دراستانو شو او له افغانستانه بهر په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اختر رنګونه څه ډول وو، اختر څنګه تیر کړی، اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورسره خبرې کړي.
په داسې حال کې چې په بیلابیلو هیوادونو کې مسلمانان د اختر خوښي له یو بل سره ویشي او د خپلوانو او ملګرو لیدلو ته ورځي، خو ډیر شمیر افغانان چې په روسیو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي بېوزلۍ له امله یې د اختر خوښي نه ده لیدلې. نږدې یو اونۍ وړاندې د ایران ډیپورټ شوي صابره اوس مهال خپل خاوند او درې اولادونو سره د شبرغان په ښار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته وویل د اختر په درې ورځو کې خاوند ناروغ و او اولادونه هیله لرله چې د اختر جامع او میوه به ولري، خو په خبره هیڅ هم ورته آمده نشول.
د اختر په دې درې ورځو کې مو هیڅ څه نه لرل. ماشومان غواړي چې هر څه ولري، وایي مورې موږ ته نوې جامع او خوراک، خو ما ورته هیڅ هم ونه سوکړلای. دوی هیڅ نه لري. د اختر دا درې ورځې مو تر خیمې لاندې سختې ګرمۍ ته تېرې کړې. بېګار ډېر تیز باد و، ماشومان مو هم ټول ناروغان شول.
یو بل افغان پناه غوښتونکی چې تازه له پاکستانه ریپورت شوی د غږ د بدلون او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل اوس مهال په نګرار کې له ستونزو سره مخ دی.
ګرځته پرته یو په خیمو کې ژوند کوي او ماشومان ته مریضان ستونزې بدي د اختر ورځ بدي په ستونزې کې تیر شو. چا مدګي نو مدګي هیڅ یو نه و. دولت نه غواړي چې موږ سره کومک وکړي، زمينه د کار برابر کړي او موږ ته کورونه ورکړي نو نه به ورکړي.
دا کورنۍ چې ایران او پاکستان په زور استل شوی وای په خپل وطن کې د سرپناه خوراکي توکو او د روغتي خدماتو په څیر د بنسټیزو اړتیاو له نشوالي سره مخ دي، واغه سخته بيوزلي چې دوی ورسره مخ دي لامل یې د اختر خوښي نه منځلي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې میشه یو شمیر افغان کډوال وای دوی د اختر ورځې په مناسبو شرایطو کې تیرې کړي. په ایران کې میشه یو افغان کډوال حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل چې سکالي د پولیسو له ویری چې وننی ول شي په کور کې اختر تیر کړ او هیڅ ځای ته لاند.
دوی
مخکې په اخترونو کې یو بل کړتل. اختر به مو په خوخې منځلو، خو سکال مو یوازې په جمعات کې د اختر منځ وکړو او هیڅ خپل خپلوان مو نه لیدل. نه چا کړ لاړو نه مو کړ څوګراغ. هیڅ کډوال د ویری لامل له کورونو نشي وتلای. کله چې د شپې وي د کیو د پولیسو ویره موجوده وي خوب نه وي. په پاکستان کې میش بیا اسناد افغان کډوال هم لورته وضعیت سره مخ دي. ځینې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې آن په ډېرې مواردو کې کورونو نشي وتلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په روسي کې ایران او پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په شدت سره روانه ده. هغه کسان چې خپل وطن ته ستانه شوي د نامعلوم برخلیک، اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي په 13 مئی او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 1.5 میلیون کسان وطن ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د مخ په زیاتیدونکو کشمیر پاړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا پروسه د افغانستان په منابعو فشار راوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای پروګرام
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستيال د روسي فدراسيون د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په دریم نړیوال فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان جمهوریت کازان ښار ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت تیر ورځ په خپل ایکس پانه د سفر اعلان کړی او زیاته کړی ده چې لزیا رحمان اریوبی سره یو پلاوی هم مل دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې لز ذکر یو شمیر محروم انجونی او مدني فعالانو د اقدام سمبولیک بلل دی. د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون زینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د دې میلادي میاشتې په 11 او 12 نیټه ترسره شي. تفصيله لای فیروزی عزیزی ناو.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت ته د لوړو زده کړو پوهنې د وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو مرستیال د سفر په خبرګون کې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې او مدني فعالین دا اقدام سمبولیک بولي. په پروان ولایت کې له زده کړو یوې محرومې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی ټولو انجونو ته اجازه ورکړې وای چې ښوونځي او پوهنتونونو ته راستنې سي او یاره په دې غونډه کې ګډون وکړي.
نه تمامه هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن مکاتب و پانتون ها هستن.
دا وای ایواز زنه بلکې زرګونه نور انجونې هم د خوانځي او پوهنتونونو پرانیستو تسترګي پلاره یو، خو په داسې حال کې د طالبانو موین زینا سو کې ګډون کوي او په نړیواله کچه د زده کړو پاړه خبرې کوي. هغه کسانو چې دوی خپل خوانځي او پوهنتونونه تړلې دي ننځي او د علمي پرمختګونو پاړه خبرې کوي. لومړی دې زموږ خوانځي او پوهنتونونه پرانیسي او بیا دې ځان خودنی وکړي او په ناستو کې دې ګډون وکړي. په کابل کې لزدا کړو بلې محروم زده کوونکې همار جبی هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي په داسې غونډو کې د ګډون لاره د انجونو د زده کړو محرومیت د یوې کوچنۍ داخلي مسلې په توګه وخی.
جز از حاشیه روی و گذراندن و خوب پوشیدن به چشم های ما
دا وایي له حاشیه روی د وخت رول او زموږ سترګو د خزو حقونو نړیوال ټولنې ته د خاور شیندلو پرته بل هیڅ هدف نه لري. دوی یعنی طالبان غواړي وخی چې زده کړو تر دې وستر او بنسټیز اړخه ګوري، خو په افغانستان کې د انجونو د زده کړو بندیز یو کورنۍ ستونزه ده. لزدا کړو دا محروم انجونې وایي چې دا غونډه باید په افغانستان کې د زده کړو دروانو ستونزو په اړه د بحث یو فرصت وي او د انجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو د حکومت د اصلي دریځ ته پام وسي. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د فشار، ملاتړ او همکارۍ له لارې په افغانستان کې د انجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره زمینه برابره کړي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د دغه وزارت علمي مرستیال د یکشنبې په ورځ د جون په اتمه د روسیې فدراسیون د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو په دریم فورم کې د ګډون لپاره د تاتارستان کازان ښار ته سفر کړی دی. دغه وزارت په خپله اکسپانه زیاته کړې چې ضیاءالرحمن الاریوبي په دې فورم کې له ګډون سربیره به د بیلابیلو هیوادونو د لوړو زده کړو له استادو سره وګوري او د ګډو علمي پروګرامونو د جوړولو، د استادانو د جذبولو او نورو علمي مسلو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت ګډون د انجونو او ښځو لپاره د تعلیمي محدودیتونو او د تدریس د نوي څرنګوالي او ځینو عصري مضامینو سره د دوی د مخالفت په اړه د طالبانو نظر نسی بدلولای. د دې ډلې سید اشرف صدات ازادي راډیو ته وویل
با این دیدگاهی که طالبان دارن این سفرها نمیتونه
با دلیل لوری چه طالبان لری دا سفرونه د افغانستان تعلیمی نظام ته کومه لاسته راوړنه نه لري او نه هغه کرنلار چه طالبان د رامنځته شویو بندیزونو په اړه لري بدل کړي که دا سفرونه د طالبانو لپاره د فرصتونو په توګه تلقی کیږي تر څو دوی د جګړې او سیاست دګر کې تاریخ کې لوساتي او یوازې یو سمبولیک اقدام ګڼل کېدای شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت دا فورم د لوړو زده کړو پوهنې وزیرانو غونډه بللې، خو د تاتارستان جمهوریت رسمي دولتي خبري اژانس تاتار انفورم په ګډون ځینو روسي رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم به د راتلونکي جوړولو په سرلیک د جون په 11مه او 12مه نیټه په کازان ښار کې له 150 زیاتو هیوادونو د استازو په ګډون ترسره سي. وړاندې راغلی چې په دې غونډه کې به له متحده عربي اماراتو، بلاروس، ابخازیا، جنوبي اوستیا، میانمار، لاوس، د مرکزی افریقا جمهوریت، کامرون، بروکینا فاسو، زیمبابوی او د ځینو نورو هیوادونو د پوهنې وزیران ګډون وکړي. تاتار انفورم د روسیې د پوهنې وزیر سرګی کراوتسوف له قوله لیکلي چې دا فورم د هیوادونو ترمنځ د پرانیستو خبرو اترو ته زمینه برابروي تر څو د تعلیمي نظام د پراختیا لپاره لارې مشخصې او په ټکو یې ګډ هدف هر ماشوم ته د ودې فرصت برابرول دي. په راپور کې راغلي چې د پوهنې وزیرانو دریم نړیوال فورم کې به د پوهنې په برخه کې د نړیوال بهیر او ننګونو، ډیجیټل بدلون او نوښتونو، د مصنوعي ځیرکتیا او آنلاین زده کړو رول، ټول شموله زده کړو او د زده کړو کیفیت، د ښوونکو د رول، د ملي تعلیمي سیستمونو د اصلاحاتو او د پوهنې په نظام کې د نړیوالې همکارۍ په اړه بحث وسي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګی پورته انجونې له زده کړو راګرځول شوی او بیا د 2022 کال په ورستیو کې د پوهنتون نه هم منسوي دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تضمین شوی، خدای دا ډیرای افغانان او نړیواله ټولنه یې نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره پات شي، وړاندې درته په خبرونه کې یو تفصیلی راپور لرو. هغه راپور کې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي کمزوري مزلته کتنه شوی. ځوانان او دغه راز محصلان وایي چې په افغانستان کې معلوماتي ټکنالوژي هغه څه وده نه ده کړې یا هغه څه پراخه شوې نه ده لکه په سیمه او نړۍ کې چې دا مهال وده کړې او د نړۍ اړتیا ورته ډیره ده. دوی وایي چې باید د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې پانګونه وشي. اوس ورزو دې ته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لاس انجلس کې مظاهره بلوا و بللې. هغه غواخ وکړ چې کڅوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. لاس انجلس د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد وو. تفصیل له صفی الله سانیکس یاورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لاس انجلس ښار کې مظاهره بلوا و بللې. هغه غواخ وکړ چې کڅوک خطر پیښوي نو له جدي قانوني چلند سره به مخ شي. او بګورو چې ست اړتیا لرو، موږ به هر څه ته چاړتیا ولرو، ورولېګو چې یقیني کړو قانون او نظم برحاله ده. موږ به دا ډیر لنګدي وڅارو کله چې دوی په خلکو توکي کوي. تاسو کویږي چې دوی توکي کوي، دا د دوی نوې کار ده. دوی لاړی تو کوي او تر دې هم بد دا چې تاسو پویږي چې دوی په خلکو څه غورځوي. او کله چې دا پېښ شي زه یو کوچنی بیان لرم چې وای دوی توکي کوي، موږ یو هو او ما دوی ته ویلي هیڅوک بز موږ په پولیس افسرانو لاړی تو نکړي، هیڅوک بز موږ په اردو لاړی تو نکړي. لاس انجلس د درېمې پر لپسې ورځې په مخ یک شنبه د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چان د کډوالو پر ضد د چاپو په وړاندې پاسېدلې او غواړي د هغوی جبري ستنول ودرېږي او د کډوالۍ او ګمرک منصوبین چې پولیس ورسره مل دي له سیمو ووځي. ښاغلی ټرمپ د نظم د راوستلو لپاره د امریکا د ملي ګارد 2000 سرتیرو ته امر کړی چې په لاس انجلس کې ځای پر ځای شي. اخو د کالیفورنیا والی ګیون نیوسم د ټرمپ له ادارې غوښتي چې په لاس انجلس کاونټي کې د ملي ګارد د 2000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر بیرته واخلي او د دغو سرتیرو ځای پر ځای کول غیر قانوني بللي. نیوسم ټرمپ تورن کړی چې هڅه کوي یو بحران رامنځته کړي او د کالیفورنیا د ایالت حاکمیت نقض کړي. سپینی مانی بیا د نیوسم څرګندونې رد کړي او ویلي دي هر چا ګډوډي تاوتریخوالی بی قانونی ولیدله. د یکشنبه پر ورځ ملي ګارد شاوخوا د لزغړی د کورنی امنیت د وزارت پرسونل سره یو ځای د لارون کونکو یو ډله چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ودانۍ بار ټول شي په زور سره شاته ټیلول. په دې ودانۍ کې د راپورونو په اساس باندې هغه سل کسان ساتل کیږي چې د کډوالۍ د قوانینو د سرغړاوي په تور د پولیسو او کډوالۍ د منسوبینو په عملیاتو کې نیول شوی. لزګونه مظاهره چان هم د تاوتریخوالي په سبب د پولیسو لخوا نیول شوی دي. د متحده ایالاتونو د ګمرک او مهاجرت ادارې د پولیسو په ملتیا د جمعې ورځ د لاس انجلس په عمدتن لاتین میشتو سیمو کې د کډوالۍ د قانون د سرغړاوي په تور د شکمنو کسانو او ناقانونه کډوالو پر ضد چاپی پیل کړي. دوی د ناقانونه کډوالو د استلو په هڅه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس هم راځو د خبرونه په دې ټولګه کې. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي یا هم مصنوعي زیرکتیا په اړه باندې د ځوانانو شکایتونه ده. یو شمیر افغان کورنۍ چې په روسیو کې له پاکستان ایران ته ایستل شوی په غیره هم یو راپور موږ درلود چې په ویب سایت کې تفصیل سره azadiradio.com آدرس دی. په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورستر بلي د نوې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي. دوی حتی له لومړنیو بڼو سره یې بلتیان لري او ترې شاته پاتې دي. د افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د ورته په هیواد کې د ورته په تعلیمي سکتور کې د ټکنالوژي د زده کړو زمينه برابر شي او وایي چې د مهال د برخې ته اړتیا هم ډیره ده. د ټکنالوژي ځینې پوهان او متخصصان هم وایي چې په هیواد کې د بیکاری او سنۍ پراخې کچې ته پکتو ځوانانو ته د ټکنالوژي په بیلابیل برخو کې د زده کړو او فعالیتونو زمينه برابر نه شي، نو په افغانستان کې به په نګدي راتلونکو کې ځوانان د کار روزګار په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
له بده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې په هواي بيخي کم دا او په نشته حساب ده.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل چې د خوانزي د دوران نیولې تر په هنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژي برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږه داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثریت خلک نه پوهیږي، د دې په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مټ، دا چیرې دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټیکنالوژي پر مټ.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټیکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې ناامني، سیاسي بې‌ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې ډېرې ځوانان د ټیکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه د انټرنیټ کیفیت، نرخ او لاسرسی کمزوري دي.
روزګان ولایت اوسیدونکي شفیع الله هم وویل
امکانات نه موجود لکه پرمختللې نور نړۍ کې موجود. دلته د برېښنا نشتون، د انټرنیټ ضعیفوالی یا د انټرنیټ محدودیت چې دی، او د روزنیز ورکشاپونو همدارقم نورو فزیکي امکانات کموالی د دې سبب سعودي چې دلته خلک هغه رقم د ټکنالوژي سره نه جبلد.
و موږ غوښتل د غستونزو شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خوایند عنایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې یو چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خور سي، ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې دا ادعا منلې او وایي چې دوی دا مهال په ټول افغانستان کې په کافي اندازه اړینې سرچینې او اسانتیاوی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي، بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک شوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په دریمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابره زیاته شوې، چې ډېر مختلې د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت شوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې ځوانان وروزل سي. د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو ترڅنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 4-5 کلو تر لسو کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضیاتو باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لري دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ته وایو فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده. نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکا رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په لا پیاوړتیا، د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پات کیږي بلکې آن لمړنه یو زده کړته هم لاسرسي نه لري.
facebook.com/azadiradio
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہله چټور جوړو غوسیت من بیاست شرغ لاس دی ولسم ټولګي وان نو لسم الوسط. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو د ډلې څخه تل لرونکو حیوانات یا هم مامالین پیژنو. موږ ستاسو درس په د یو سلو یو سلوشتمې صفې څخه تر یو سلو پنځوسمې صفې پرې دوام وکړي. رسو تیلرن کې حیوانات هغه حیوانات عالی پرمختللي حیوانات له ډلې څخه شمیرل کیږي چې په دې کې چې دی هم مؤنث مذکر برخه وجود لري چې مؤنث برخه چې ده هغه تعین لري چې ده هغه د لاري کوم کوچنی چان چې ژوند کیږي ده هغه لاري د خپل تغذیه کوي او شیدې اخلي. تیلرن کې حیوانات چې د خپل په مختلفو دولو باندې ویشل شوی دي خو دې ځینې عمومي ځانګړتیاوې هم لري چې ده هغه د جملې څخه موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي بدن چې دی هغه لږ یا هم ډیر ورشتان لري چې د هغه په واسطه دی پوشل شوی تر څو د دی وجود چې دی ګرم وساتل شي. همدارنګه د دوه ورشتانو سربیره دی خپل په ځان کې ځینې غدات لري چې د هغه په واسطه دی کوم مثال ځینې خل مثال د غړو غدی لري ځینې د خلو شیدو غدی لري چې د هغه څخه ځینې هورمونونه د ځینې هورمونونه په واسطه د کوم انزایمونه د هغو په واسطه د غړي خلې شیدې شکیږي ترشو کیږي. همدارنګه د دې غاړه چې د هغه عموما د و شمزي څخه جوړ شوی ده چې په دې کې ځینې چې دی اوجده لکې لري مګر ځینې لکې نه لري او همدارنګه د غاښونو شکل چې دی کله چې تاسو حیوانات ویني د حیوانات ته په کتو سره د اوغوی د غاښونو په کتو سره د دې د خوراک څرګندېږي چې دوی څه ډول خوراک کوي. همدارنګه د دې چې د کوم الکسن چې مو اله د دې د ریډل چې دی هغه مخکینی موضوعات کې مو ول تیلرون کې حیوانات چې دی هغه ټول زړه چې دی لسلور جو فن څخه جوړ شوی دی چې عبارت دی د دوه دهلیزو څخه او د دوه بطنونو څخه. همدارنګه د وینې تړلې دوران لري یعنی د دې وینې چې د هغه د رګونو په داخل کې سرته رسیږي او د دې چې دی تنفس د سږو په واسطه دی او حنجره چې د صوتي تنابونه لري چې هر یو مختلف اوازونه تشکیل جوړوي. همدارنګه د دوی کما د سینې پنجرې چې سینې برخه چې د هغه هم او د ګیر په جوف چې دی هغه د ډیافګرام په نامه د عضلاتي پردې په واسطه د دې دغه سینه او ګیر چې سوي دی او د یو بل څخه جلا سوي دی او دې د اطراف په جهاز کې چې دی مسانه هم په پد جوړښت کې لري او عصبي جهاز کې چې دی د دوی د اعصاب شمیر چې دی دولس جوړو ته رسیږي. لکه څنګه چې مو اول په سر کې چې دغه کم تیلرون کې حیوانات چې دی د دوی کې نر او ښځه جلا ده او جنسي غړي په کې په ډیر اندازه وده کوي ده او القا چې د داخلي د چې په دې کې ځینی چې دی هغه هغه اچي خو هغه بیا هم پر هم کې ساتل کیږي تر هغه وخت پر چې نمونه نوی کړی اوس چاپیریال ته نه راوځي. رازو دغه کوم حیوانات چې دی په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی دی د دوی د شکل د چاپیریال ته په کتو سره دوی مختلف ډولونه لري. عموما دوی چې دی ځینې یو د خوړو لاسره رول د غذا د لاسره رول د مخې ډولونه وایو یو د بچیا چولو د مخې ډولونه وایو د خوړو لاسره رول د مخې چې دی هغه مش په تیر لوستونو کې د ایکولوژي په درسونو کې موږ ویلی و چې په دې کې ځینې واښ خوړون کې دی لکه غواوی او نور او ځینې چې دی واښ خوړون کې دی لکه مثال سپی دی پرانګ دی زمری دی دا ټول چې دی واښ خوري یعنی د لومړي مصرفونکو څخه خپل غذا لاسره وړي او یو چې دی هر شی خوړون کې دی چې په هغه کې موږ انسان ان هم شمیرلای سو چیرګي هم شمیرلای سو چې دوی هر ډول شانشي کوي هم نباتات څخه استفاده کوي او هم د حیواناتو څخه په تغذیه لپاره استفاده کوي. رازور پسې د بچي اچول مخې وای د بچي اچول مخې چې دوی په دوه ډول ویشل شوی دي چې یو یې هغې چون کې دی یعنی ځینې چې دی په کښې کې هغې چي او ځینې چې دی هغه بچي اچ زیږون کې دی یعنی بچي اچي. رازور د دوی کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ د دې په ډولونو کې کم کم حیوانات شامل دي. هغه چون کې تلرونکي حیوانات چې دي دغه موږ عموما وایي چې د مسخ معلومیږي دغه کم بچیان چې زیږي هغه په هغه کې کله چې د هغه څخه راووزي د مور د تیون څخه کم شیدې چې دي هغه اخلي او خپل تغذیه کوي چې د دې ښه ډولونه چې دي هغه په استرالیا او نیګوینی کې چې هیواد دی په هغه کې پیدا کیږي. چې په دې کې هم ځینې چې دي میږي خوړونکي دي او ځینې مثال واښه خوړونکي دي چې مثال وایو د میږي خوړونکي څخه چې دي هغه لکه شیشګی دی او همدارنګه ځینې نور ډولونه لکه ډکبیل دی او پلاتیپوس دی. ورپسې رازو کسور دغه بی بچیا چونکي چې دي چې په هغه کې موږ مختلف ډولونه وایو چې مثال دی کسور لرونکي ځینې چې دي کسور لرونکي دي او ځینې پریوان یا پلاسنټا لرونکي دي. کسوړی لرونکو حیوانات چې دی خپل د نس په برخه کې کسوړ ته ورته جوړشت لري چې په دغه کې دی خپل کله چې بچي وځي ژوند سي په هغه برخه کې دی چې کې ساتي تر هغه وخت پورې چې دی شو سي قوي سي ونه موسي چې د هغه برخه کې د دې کوم د شیدو د پار شیدې د پار هم دی د الته چې کې داخلي چې دغه کوم کوچنيان چې دی د هغه ځای څخه د تېنس خو هغه شیدې ځان ته اخلي چې په دې کې مثالونه چې دی هغه کنګرو دی چې د استرالیا او امریکا کای جنوبی امریکا په برخه کې پیدا کیږي. همدارنګه کوالا بیر دی چې دا هم د یو شو ډولونو څخه دی چې خپل چنچ دی د کسوړ کې تر هغه وخت پر چې قوي سي ونه ساتي. ورپسې پریوان خاص لرونکي یا هم پلاسټا لرونکي حیوانات دي چې په هغه کې موږ وایي دغه کوم حیوانات چې دي هغه د مور په رحم کې تر هغه وخت پرې خپل نهایي حتی نه رسیدلی عظمي حتی رسیدلی ونه اوسې د مور په رحم کې اوسېږي چې کله چې مثال د مور د رحم څخه راووزي د مور په رحم کې چې د پلاسنټا د لارې دی خپل تغذیه کوي او رس چې کله د مور د رحم څخه راووزي بیا د مور ته انځخه خپل شیدې لاسته راوړي چې د همدې لارې دی خپل تغذیه کوي چې دغه کوم حیوانات چې دي د شکل او جوړښت د غذا اخستلو لمخې ټوله یو د بسخه فرق دي. ځینې چې دي حشره خوړونکي دي ځینې میږي خوړونکي دي او ځینې چې دي خپل ځان ته مختلف ډولونه راځي. دغه کوم ډولونه چې دي ټوله په تفصیلي ډول سره په نوبت سره وایي. لومړی رزو حشره خوړونکي تلرونکي دغه کوم حیوانات چې دي دوی د حشرو څخه خپل تغذیه کوي یعنی د حشرو حشري خوري او خپل ژوند په هغه باندې مختوري. چې شه مثالونه چې دي هغه هیچ هاک دی او شیو دی مول هم د دې د شډولونو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه ورپسې رزو میږي خور تلرونکي چې دي دغه حیوانات چې دي مخکینی غاښونه نه لري د ژبې په واسطه کوم میږیان چې دي هغه اخلي چې ژبه چې ده اوږده ده چې دغه اوږده ژبې په واسطه میږیان ټینګوي او هغه څخه خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. چې شو مثال یې پینګولین دی او همدارنګه ارما جیلو دی چې دا د میږي خورونکو تلرونکو په حیوانات په ډله کې راځي. ورپسې کرپونکي حیوانات دي لکه څنګه چې د دوی ټولو کوم موضوع چې دي د انوانو څخه هر یو واضح معلومیږي. کرپونکي حیوانات چې دي د دوی غاښونه چې دي ډېر تیر دي او دوی کوم شان چې دي هغه مثال ټول شان د دوی خپل کرپونکو غاښونه په واسطه پرې کوي او د مثال د مختلفو شان څخه خپل تغذیه کوي. مثال چې دي شکون دي سویان دي همدارکم موږکان دي. رزو ورپسې د دوی وروسته بل ډول چې دي الوتونکي تلرونکي حیوانات دي چې بچیزې شونکي دي. دغه حیوانات چې دي مثال د وروستي پښو ترمنځ وزرونه لري چې د هغه پر دې په واسطه دي چې کی حرکت کوي. چې شو مثال چې دي ماشام څکالي دي چې دوی عموما د ماشام د خوخ په غذا لاسته راوړي او دي چې دي په سترګو باندې سم شي نسلی دلی خپل د اواز د موج کم چې دوی تولیدوي د دې اواز موج لري چې ډېر وخت انسانان دا فکر کوي چې هغه دوی ته ډېر نږدې تر سوي دي او دوی خپل د دې کم اواز موج چې دي چې پر برخه باندې دغه سر ټکر وکړي کله چې بیرته د دوی خواته انعکاس وکړي بیا د دغه اواز لاري د خپل لار چکی خپل ځان ته معلوموي. او ورپسې رزو عالی دماغ لرونکي حیوانات وي. عالی دماغ لرونکي حیوانات کې به تاسو ډیر اوریدلی اوسئ چې د دوه ډولونو څخه ګوریلا او شمپانزي راځي چې د دوی دماغ چې دی هغه تر ډیر حد پرې وده کړی ده او په ډیر شانو باندې پوهیږي یعنی په ډیر شانو باندې د دوی دماغ رسیږي. همدارنګه ورپسې غوښه خوړونکي تلرونکي حیوانات دي غوښه خوړونکي تیلرونکي حیوانات په ډله کې زمری پړانګ دا ټول راځي چې دا حیوانات چې دي د دویم مصرفونکو په ډله کې راځي چې د لومړي مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او د دې غاښونه چې دي هغه ډیر تیره او سخت دي او همدارنګه ډیر قوي پنجې لري چې د هغه په واسطه خپل ښکار چې کولای شي په اسانۍ سره نیولای شي پر پسې راځو د دوی څخه د غوښ خوړونکو وروسته په دې کې چې دی پیشي سپی ټول راځي ورپسې د غوښ خوړونکو وروسته سوم لرونکي تی لرونکي حیوانات وایي دغه حیوانات په ډله کې چې دی ډېر ښایسته حیوانات لکه زرافه ده ګوره خر دی هوسۍ ده دغه همدارنګه دغه د بوزه او داشان ټول دغه په ډله کې راځي چې دغه کوم حیوانات چې دی دغه پشې چې دی سوم نوکان لري چې د سوملرونکو له مخې په دوه ډلو ویشل شوی دی یو چې دی یو سوملرونکي دی لکه آس خر او نور او بل چې دی دوه سوملرونکي دی لکه غوا اوزه پسه همدارنګه اوسی زرافه چې دا ټول د دې په ډله کې راځي او دوی چې دی د لومړي مصرفونکو په ډله کې راځي یعنی دوی د نباتات څخه په استفاده خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي عموما کله چې دوی خواړه اخلي دوی لومړی هغه څه کوي واشه په میده کې ټولوي او په آرام وخت کې مثال چې کوي پر هغه باندې شخوند وهي کله چې شخوند پر ووهلې د شمی د کولو وروسته بیرته چې کوي و میده تاسي یعنی یو ال میده ته ځي بیرته د میده څخه خولته چې کله راځي هغه باندې شخوند وهي او بیرته چې کله شمی داس ولا بیا نو میده ته په آستي ورپسې خلتوم لرونکي حیوانات چې دا هم د واشه خوړونکو په ډله کې راځي او د عموما غټ جسامت لري او په ډیرو غټو ځنګلونو کې اوسېږي چې مثال چې دی غټ فیلان دی د هغو د شو مثالونو څخه همدارنګه اخیرنی ډول چې دی هغه کبانو ته ورته تی لرونکي حیوانات دي چې دا کوم حیوانات چې دی په سمندرونو کې خپل ژوند مختوري او عموما دی غټ جسامت لري لکه نهنګ دی یا ویل دی چې دوی چې دی تر سلو فوټو پر خپل اوږدوالي مثال ځینی چې دی یو سلو پنځوس ټنو پر خپل وزن لري او د دې څخه چې دی ځینی حیوانات دي چې وی ډیر هوشیار دي ذهني لحاظ چې په هغه کې ډولفین دی چې په ډیرو هیوادونو کې د دې ساتنه کیږي او ورسره خپل دغه کم انسانان چې دی د انسانان سره ډیر مینه ښکاره کوي دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع زموږ د نن ورځې موضوع سره کوم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ټول پای ته رسیږي ان شاء الله چې تاسو ټول شمزی لرونکي حیوانات پیژندلی اوسئ همدارنګه به شمزی حیوانات چې کوم حیوانات په به شمزی کې راځي یعنی هغه حیوانات چې د ملا تیر نه لري او کوم په شمزی لرونکي راځي شمزی لرونکي کې هم موږ وویل چې ځینی چې وا شمزی د کرپندوکي څخه جوړه و او د زینو د چې و د هډوکو څخه جوړه و یعنی ډیر مختلف ډولونه مجوهله مختلف ټولګي مجوهله چې په دغه اساس باندې حیوانات چې په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی و ان شاء الله چې تاسو ټولو باندې په شډه وسره سر خلاص شوی او هر موضوع مو د ځان سره په صحیح ډول سره نوٹ کړئ اوسه دا واز موږ او تاسو د شمزی لرونکو او شمزی نه لرونکو حیواناتو ټولګي او ډولونه ارزو په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو تاسو دغه درې پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ لومړی پښتنه ده تیلرونکي عمومي ځانګړتیاوې واس یعنی دغه کوم تیلرونکي حیوانات یا ممالین چې موږ وویل د دوی عمومي ځانګړتیاوې چې موږ ول په ټولو کې وجود ولري هغه واس دویم سوال پریوان لرونکي حیوانات واځي کړی او وایس چې په څو ډول دي ورپسې اخیرنی پښتنه ده عالی د مغلرونکي حیوانات او خلتوم لرونکي حیوانات واځي کړی سوال دوه جزا دی عالی د مغلرونکي حیوانات جلا واځي کوي او خلتوم لرونکي حیوانات جلا واځي کوي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
نن ورځ راځو د نسل په ډیرښتو د جنین په انکشاف کې موانس تکسوري سیستم وای په تیر لوست کې موږ کار تکسوري سیستم وایلی او په دې باندې پوښتلو چې دوی خپل دنده سره سرته رسوي نن ورځ راځو دا غرکه موجاته سي د جنين انکشاف وایو هم درنګه شزیناته کسوري سیستم پیژنو سمجه اوستاسي نن نن موضوع د اوسلو اوم صفه خاطر یو سلو سوال سم صفه پرې دوام کوي راځو مو انسته کسوري سیستم کې موجاته سي لمړی تخمه پیژنو تخمه چې ده د تخم موجوې تخمونو تولید هغه پروسه ده چې شزیناته نسلي جهاز کې د هغوی تولید لپاره تر سره کیږي خپل تخمه چې ده په خسوي هغوی د چې ده فالوپین ټیپ څخه د په هر میاشت کې یو یو دانه چې کیږي آزادېږي چې په دې سره کې چې انقاذ یو ماشوم نو مس کیږي چې انقاذ نسي د غرکم اخراجېږي او دا کوم پروسه چې موږ تاسو وایو چې د شزیناته نسل جهاز کې د هغوی تولید لپاره تر سره کیږي ته هم د نړۍ تولید څخه عبارت دی تخمه تولید چې دی یو پیچلې پروسه ده چې د شزیناته نسل غړو په ځانګړي توګه د تخمدانو کې پیلېږي شروع کیږي او دا پروسه چې د شزیناته جنټیکي مواد تولید او ساتل لپاره ډیر ضروری دی او دا هم لپاره یو اساسي مرحله ګڼل کیږي راسو د تخمه تولید مراحل وایو یعنی تخمه چې د تولید ابتدایي مرحله لري همدارنګ د مرحله چې په هر مرحله کې ځانګړې دنده سرته رسیږي تخمه چې د شزینه د جنین په دوره کې تولید کیږي او د هوجی چې د جنټیکي مواد لمرنی یو مجموعه ده تخم اګونیا یا هم تخم تخمی چې دی هغه د جنین په پړاو کې وده کوي او وروسته د تخماتو له تولید مخکې د تخمونو لپاره یو کچ ځانګړي برخه جوړیږي ورپسې په لومړی مرحله کې راځو د دې کوم مرحله چې دی هغه پیژنو د تخمی لومړی مرحله چې ده د تخمې د جوړیدلو د تخم ګونیا وروسته له څو مراحلو د لومړنی تخماتو تشکیږي یا پرایمری اوسایټس تشکیږي تبدیلیږي او دا هوجی چې د پخېدو لپاره ته مثال هغه وخت ماده نه او په یو خاص حالت کې یا میتا فیز په لومړی مرحله کې پاتې کیږي چې دې ته د موقتی یا لومړنی پړاو کم مرحله چې ده ورته ویل کیږي او د شزینه د ژوند په اوجدو کې د لومړنی تخمه چې د تخمدانی کې ساتل کیږي ورپسې دوهمه مرحله کې چې د هورمونونو د تاثیرات له امله یو یا څو لومړنی تخمات هر میاشت د شزینه د حیض په دوران کې واده کوي یو تخمه د پخېدو پروسه بشپړه کوي او د دوهم تخمه تشکیږي دوهم تخمه ته بدلیږي چې دا پروسه چې د میتا فیز 2 ته ځانه سوي چې واځي د انزال پر مهال بشپړه کیږي ورپسې د تخمدانو آزادی دل دی یا افراز که دل دی کله چې د هورمونونو کچه مناسبه شي د تخمدانی غده د تخمه د افراز کولو دنده سرته رسوي او کم تخمه چې ده هغه آزادی کولو په مرحله کې د افرازولو په مرحله کې دویم تخم د تخمدان څخه بهر ته آزادیږي او د فالوپ ټیپ ته حرکت کوي ورپسې د تخماتو نهایی پړاو دی یا اخرنی پړاو دی چې کچیر د شزینه د تخم سره سپرم یو ځای سي تخم د حمل لپاره ژوندۍ پاتې کیږي او کچیر تخم به له سپرم سره مثال یو ځای شي دا پروسه به پر هغه ځای باندې پاتې ورسیږي او تخم به بیرته جذب کړل سي یعنی په خلاصه دا سره موږ ویلی سو چې تخم تولید یو پیوسته او پیچلې پروسه ده چې د شزینه جنټیکي مواد تولید او له نسل تولید لپاره ډیره اړینه ده ورپسې راځو د مؤنثه کسوري سیستم وروسته موږ د شزیناته کسوري سیستم جوړښت پیژنو د شزیناته کسوري سیستم یو پیچلی او ځانګړی جوړښت لري چې د هغوی تولید د حمل ساتنه او د نسل تولید لپاره مسؤل ګڼل کیږي او د شزیناته نسلي سیستم څو مهم غړي لري چې هر یو ځانګړی دنده سرته رسوي راځو دا کوم ځانګړي غړي چې هغه موږ ته سي پیژنو نمره رازو تخمدانونه تخمدانونه چې د شزینته نسلي سیستم اصلي غړي ګڼل کیږي چې د دوه د مثال د دوی اندازې تخمدانونه د رحم په دوار اخونو کې موقعیت لري او تخمدانونه چې دی اساسي دنده چې ده د هغه یا ګمیټونو تولیدول دي همدارنګه د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون چې په تیل وسون کې موږ وستلی و د هغه تولیدول دي چې د حیض دورې حمل او جنسي ځانګړتیاو لپاره ډیر مهم دي ورپسې فالوپ ټیوب دی دا کوم ټیوبونه چې دی دا فالوپ ټیوبونه چې دی دوه نلونه دي چې د تخمدانۍ څخه د رحم پورې غځېدلې دي او د دې دند چې ده د هغه مثال د تخمک ځای څخه دره هم تشکې دي انتقالي او بل دند چې ده د سپرمونو او هغه سره تشکې یو ځای کوي او د حمل لپاره مناسب ځای رامنځته کوي. ورپسې رحم دی. رحم چې دی یو عضلاتي غده ده چې د شزینه د بدن په مرکزی برخه کې موقعیت لري او د دې ډیر اساسي دند سره رسېږي. مثال د حمل ساتنه او د جنین وده ده او در هم د هغې د ځای کولو ځای پر ځای کولو لپاره ځای دوی برابروي. که چیرې مثال دا کومه تخمه چې ورځي او د سپرم لخوا مثال د غسې القا کړل سي دوی هغه شکې خپل په ځان کې غرس کوي تر څو هلته دوی وده وکړي. د هایز جریان پیل او د ځینو نورو اړینو هورمونونو تولید هم د رحم په غاړه دی. ورپسې سرویکس دی. سرویکس چې دی د رحم او وجینا ترمنځ یو تنګ ځای دی چې د دې دنده چې ده د رحم سره اړیکه لري او د سپرمونو او وجینا څخه رحم ته انتقال کولو لپاره دوی لاره برابروي. همدارنګه د حمل پر مهال د جنین د ساتنې لپاره یو دغه بندونکی توپ غوندې جوړښت لري او دی جوړی او بچ دی د هایس په جریان کې د خون لره هم څخه وینه لره هم څخه بیرته وجینات د وتل اجازه ورکوي. ورپسې وجینا پیژنو. وجینا چې د یو اوږد عضلي نل دی چې د سرویکس سره نښلیږي دغه سره وصل دی او د بدن په هر ته پرانستل سوی دی خلاص سوی دی او د چې د دغه چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمون لپاره لار چمتو کوي. همدارنګه د ماشوم د زیږون لپاره د رحم څخه بهر ته د جنین تګ لار برابروي دي. همدارنګه دوی دغه برخه چې د بل اساسي دندې ده چې د هایز جریان له رحم څخه بهر ته لیږدول مثال اسانه کوي یا د دوی لار چې دغه شي کېږي لارې بهر ته وځي. دا وده شزینه تکسوری سیستم جوړشت. ورپسې رازو د هایز دوره پیژنو. د هایز دوره چې ده یو میاشتنی پروسه ده چې د شزینه تناسلي سیستم د هورمونونو د بدلون په ترڅ کې پیښیږي او دا دوره چې ده د شزینه د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې په دې کې د هغې تولید دره هم د مثال چمتو کول همدارنګه د هم لپاره د شرایطو رامنځته کولو سره دوی تړاو لري. که هم عمل مثال واقع نسی نو دره هم دغه اندومیټریم داخلي کومه برخه چې ده هغه مثال په چیکیر زیاسي او هایز به پیل سي یا مثال ټوټه مثال هغه تخریبیږي اندومیټریم او د هایز دوران شروع کیږي. هایز دوره چې خپل په ځان کې مراحل لري. لومړی چې دی د هایز مرحله پکې کې مثال دا مرحله چې ده د هایز یا خونریزی دوره څخه پیل کیږي او په دې مرحله کې چې دی د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریم چې د حمل لپاره چمتو شوی وي هغه ځای کیږي او د وجینال لارې په هټه جریان پیدا کوي او ورپسې د فولیکولر مرحله ده چې دا مرحله چې د هایز دورې په لومړي ورځو کې پیل کیږي او تر اوو ورځو پورې دوام کوي او د تخمدانو فولیکولونه چې د هغې د تولید لپاره چمتو کیږي په هغه کې وده کوي او د دوی کوم اساسي دنده چې د هغه د فولیکولونو د ودې کولو سره یو فولیکل د هغې لپاره غوره کیږي چې ورسره د تخمک کولو یا د تخمې د القا کولو لپاره د شي کیږي چمتو کوي. همدارنګه د هورمونونو لکه فولیکل محرک هورمون دی اچ اف اس اچ او استروجن کچل ور په دې کې چې کچل وروي تر څو د هغې د تولید لپاره شرایط برابر کړي او عموما د دې د هایز دورې لمړنۍ برخه چې د هایز پیل سره پیل کیږي په عمومي توګه د لسو خطر او ورځ دوام کوي. د هایز دوران لمړنۍ مرحله چې موږ تاسو وویلم هغه عموما د یو خطر او یا د درو خطر او ورځ پر دې چې کوي دوام کوي. د دې چې په دې د وخت مثال چې دی د اوسه به تر لسو ورځو پر دوام کوي او په سیره زو د تخم کولو مرحله ده یا د تخم د القا کولو د شپدې کې فولیکولر چې دی مرحله ورسته په دې مرحله کې د تخمه تولید او افراز کېدل راپیژیږي او د دې مرحله په پای کې یو بالغ فولیکل چې د هغې تولید کړی وي د تخمدانې څخه آزادیږي او د چې دی اساسي دنده د هورمون د ال ایچ هورمون او همدارنګه استروجن کچه لوړوي تر څو تخمه افراز شي او دا مرحله چې د دوه څخه تر څلور ویشت ساعتو پورې دوام کوي. ورپسې د لو ټیل مرحله ده چې په دې مرحله کې ورسته لدی چې هغه تخمدان څخه خوشی کړل سي د فولیکل پاتې برخه د کورپس لوتیوم په نوم د جوړښت په توګه بدلیږي او د دې اساسي دنده چې د کورپس لوتیوم له خوا د پروجسترون او استروجن تولید وړیږي چې د رحم داخلي پوښ یا اندومیټریوم د حمل لپاره چمتو کوي آماده کوي. که حمل واقع نسی د کورپس لوتیوم فعالیت کمیږي او د پروجسترون کچه لږیږي. کله چې د پروجسترون کچه راکمه سي د رحم داخلي پوښ له منځه ځي او حیض دوران پیل کیږي چې دا چې د لسخه تر 14 ورځو پورې دوام کوي. ورپسې دغه کوم عمومي یعنی ټوله دوره چې ده تقریبا خپل په جریان کې 28 ورځې نیسي. ځینې وخت کېدای سي کم سي 28 ورځې ترلاسه او ځینې وخت کېدای سي 10 او 15 ورځې ترلاسه. ورپسې د دغو پړاوونو وروسته موږ او تاسو القا وایو. القا چې ده هغه پروسه ده چې په کې مثال د نارینه سپرم او د ښځینه هګۍ یوځای کیږي تر څو نوی ژوند پیل شي. او دا پروسه چې ده د حمل د پیل اساس دی او د تخمه او سپرم د جنیټیکي موادو ګډولو له لارې د جنین وده او پرمختګ لپاره شرایط برابروي. په دې کې موږ او تاسو وایو چې خپل په ځان کې مرحلې لري چې دغه مرحلې چې دی لومړی د سپرم حرکت او هګۍ ته رسیدل دي چې مثال د جنسي اړیکو پر مهال سپرمونه د پینس له لارې د ښځینه وجینا ته انتقالیږي. بل چې دی د هګۍ افرازیدل دي یا د تخمې ازادېدل دي چې په دې کې د تخم کولو په مرحله کې د تخمدان څخه یوه هګۍ افرازیږي او د فالوپین ټیوب چې دی د هغه خواته حرکت کوي. ورپسې د سپرم او هګۍ یوځای کېدل دي. کله چې سپرمونه فالوپین ټیوب ته ورسیږي یو سپرم چې دی د هګۍ سره نښلیږي یعنی ټوله نه نښلیږي یوازې یو دانه چې کېږي د هګۍ سره نښلیږي او د هغه خارجي پوښ چې دی هغه چې کېږي هغه ته مثال دروي او د سپرم سر په هګۍ مثال نه نوځي او د سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یوځای کېږي چې دغه پروسه د القا یا د تخمې د القا کولو په نوم سره یادیږي. ورپسې د زیږون لپاره د جنین تولید دی. وروسته له دې چې سپرم او هګۍ جنټیکي مواد یوځای کړي نو د نوي ژوند یو واحد زایګوټ جوړوي چې دغه زایګوټ چې د وخت په تیریدو وده کوي. کله چې وده وکړي یو نوي ژوندی موجود ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې د جنین پیل او د رحم ته ځای ورکول دي. ځای کول دي مثال کله چې زایګوټ جوړ سو موږ او تاسو ویل هغه په څو مرحلو کې تقسیم کیږي او د جنین د ودې په لاره روانیږي. کله چې جنین د رحم داخلي پوښ ته ځان اندومیټریم ته ځان ورسیږي د ځای مثال دلته دی چې کیږي ځای پر ځای کیږي دغه مثال نطفه په دغه ځای کې ځان غرس کوي او هلته وده پسې کوي. اوس نو راځو موږ او تاسو لکه څنګه چې وویل د جنین انکشاف اوس نو په دې ځای کې پیل کیږي چې پلاسنټا د لارې د مور او د ماشوم ترمنځ د وینې تبادله سره صورت نیسي یعنې د دغه وینې د لارې دوی تغذیه کوي اکسیجن خوراکي توکي ورته رسیږي خو د مور او د ماشوم وینه نه سره ګډیږي. دغه کوم مراحل چې جنین خپل په ترس کې وي لومړنی او دویمې افتیه ته راځو چې په لومړنۍ اونۍ کې چې دی تخمه کول د زایګوټ تقسیم د پلاست د کم د مرحلې د دیوال چې دا کم زایګوټ چرسې په هغه ځای کې غرس کېدل صورت نیسي. دویم چې دی دویم اونۍ کې نطفه زای پر ځای کېږي او د جنین لومړنۍ جوړښتونه مثال د مغز او زړه لومړنۍ جوړښتونه جوړ کیږي. همدارنګه هورمونونه لکه د اچ سی جی هورمون تولید چې دی د حمل لپاره دوی ملاتړ کوي هغه برابرېږي. ورپسې په دریمه او څلورمه اونۍ کې چې دی د جنین لومړنۍ جوړښتونه لکه د مغز را او نخاع لومړنۍ جوړښتونه وده کوي همدارنګه د نسجونو او عضلاتو جوړېدل او د عصبي سیستم وده صورت نیسي. او په څلورمه اونۍ کې چې د زړه فعالیت د بدن د اندامونو وده کول او د جنین اندازه پکښې کې زیاتېږي. ورپسې په پنځمه اونۍ کې د مغز وده د زړه جوړښت د عصبي سیستم وده صورت نیسي همدارنګه یعنی تر اتمې اونۍ پورې د بدن د اندامونو د سترګو او غوږونو جوړښت د اندامونو حرکت د مغز فعالیت د جنین وده تکمیل دا ټوله صورت نیسي. تر اتمې اونۍ پورې د داخلي سیستمونو چې کېږي مکمل تکمیلیږي. ورپسې په نهمه اونۍ کې د اندامونو وده د سترګو وده د مغز فعالیت د پوستکي وده د سیستمونو فعالیت هم دارنګه د عضلات و د ټوله پکشي کی صورت نیسه ان تر پای پرې پتر نو نسمی اشپارسمی اونې تر پای پرې به چیکیږي ژوندې موجود کم ماشوم چې دیش پوج دیش اونې خپل په وخت ځان ترڅ کې نیسه تر څو تکمیل شي دا اوس موږ اساس نه نه موږ په خره نه برخه کې درې پښتنې لري علوم لري پښتنې د پښو کې د هایز دوره څو پړاونه لري واځي کړې دوه مو پښتنې ده چې زینه تک سوري سیستم څه ډول جوړ شلري او اخر نه پښتنې ده د جنې د انکشاف ټول پړاونه واځي کړې سس ټول د توجه ښه نه لري نه لري مله
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 300 1
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ